رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. د دوم پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په افغانستان کې د سولې د راوستو دپاره درې اړخیزه غونډه په ماسکو کې کیږي. د اسلامي دولت تروریستي ګروپ نن پرته له شواهدو په سریلانکا کې د چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او هندیان نن د سې شنبه په ورځ د عمومي انتخاباتو په درېیم پړاو کې رایه ورکوي.
قدر مون اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. د ننګرهار ګڼ شمېر دینی عالمانو د جګړې په دواړو غاړو غږ کړی چې د سولې او اوربند لپاره کار وکړي.
د خدای د پاره په دې مظلوم ملت افغانانو باندې رحم وکړي.
د کندز سوداګر وایي چې که د جګړې په وخت د خلکو د سرمایه ګذارۍ ساتنه ونه شي، سوداګر به له کندز نه ووزي.
په دې وطن کې څنګه یو سړی کار وکړي، څنګه تجارت وکړي، څنګه غریبي وکړي، دا خو دا خو غټ مشکلات دي په دې وطن.
دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس ترته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره درې اړخیزه غونډه په ماسکو کې جوړیږي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې په هکله د روسیې، امریکا او د چین د استازو دویمه درې اړخیزه غونډه وشي. په کابل کې د روسیې سفارت د سې شنبه په ورځ د اپریل په 23مه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی زمیر کابلوف، د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او د چین ځانګړی استازی ډینګ زیجین ګډون وکړي. بیان وی ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د افغانستان په حالاتو، په دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو او همدارنګه د افغانستان د ملي پخلاینې په بهیر هم خبرې وشي. روسیې په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په هکله د درې اړخیزې غونډې بندوبست کړی او کوربتوب کوي چې د افغان سولې په هکله د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په تړاو اووم سفر پیل کړی دی. د سولې عالی شورا سیمې ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد ورستی سفیر سفر ته هیله مندي ښودلې ده. د سولې د عالی شورا نطاق جاوید احمد غفور ویلي
سب خلیلزاد ورستی سفر ته مونږ هیله من یو چې دا به د دې لامل شي چې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شي.
د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې ټاکل شوی د چخاغلی خلیزاد خپل دغه شل ورځنی سفر په دغه درس کې برتانی، روسیې، پاکستان او هند ته د سفر پلر کې د افغانستان د سولې له بهیر نه د نړیوالو د ملاتړ د راجلبولو کوشش وکړي.
په 1990 لمریز کال کې څه باندې 3000 ملکی افغانان وژل شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی په تیر 1990 لمریز کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 3023 تنه ملکیان وژل شوي دي او نږدې 8200 نور ټپیان شوي دي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر نن د اپریل په 23مه په دې اړه باندې د خپل کلنی راپور د خپرولو په وخت کې داسې وویل.
په هیواد کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره غواړو چې د جګړې اړخونه سولې ته د تیارۍ لپاره اوربند ومني تر څو د سولې د خبرو اترو زمینه برابره شي او افغانستان له دې جنجال خلاص شي.
په دې راپور کې ویل شوي چې د وژل شوو کسانو په شمیر کې نسبت 1490 لمریز کال ته 6% کمواله راغلی، خو د زخمیانو په شمیر کې 2.15% زیاتوالی ښیي. د بشري حقونو کمیسون وی چې د ملکی وګړو مرګ ژوبله 3.5% د طالبانو، 12.5% د داعش، 11.5% د افغان حکومت ملاتړو عسکرو او بهرنیانو د خوانه اوخته ده. تر دې وخته پورې افغان حکومت نړیوالو ځواکونو او طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې تهران او اسلام آباد په خپلو سرحدونو کې د دهشتګرۍ سره د مبارزې په خاطر د چټک اقدام ګډه پوځي قطعه جوړوي. یو شمیر ډلې چې په پاکستان او د ایران په بلوچستان کې ډېر دي د دواړو هیوادونو نه د خپلواکۍ د اخیستلو لپاره مبارزه کوي. حسن روحانی ویلی
و همچنین یک نیروی واکنش سریع مشترک در مرزهای دو کشور برای مبارزه با تروریسم تشکیل بدیم.
په تهران کې د پاکستان د صدر اعظم سره د مجلس په ترڅ کې جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې نوې پوځي قطبه د سکم زر کیلومتر سرحدي سیمو امنیت وساتي.
امریکا غواړي چې د ایران د عوایدو د اصلي منبع په وچولو سره غو 15 هیوادونو ته چې د ایران د تیلو د واردولو اجازه ورکړل شوې و پایته ورسی. خو ایران په دې اړه زر عکس العمل ښودلی دی. ویلي دي که یې د تیلو د صادراتو مخه ونیول شي په منځني ختیځ کې به د بیړیو پر مخ د هرمز ستراتیژیکه تنګې وتړي. نور حال به دا نوشابه آشنانه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه د ایران د تیلو پر وارداتو د لګول شوو بندیزونو په لړ کې لدی وروسته چاته استثنا نه قایلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دوشنبه په ورځ نوې پالیسي اعلان کړه او ویل وروسته له هغه چې څو هیوادونو ته خبر ورکړ چې د ایران د تیلو واردات کم کړي اوس امریکا غواړي دا واردات صفر ته ورسیږي. خو ایران په دې اړه غبرګون وښود او ویل که د تیلو د خرڅولو مخه ونیول شي دا هیواد به د هرمز ستراتیژیک تنګې وتړي. د ایرانیانو په وړاندې د اقتصادي تروریزم زیاتوالی به د امریکا او د هغه هیواد د متحدینو په وړاندې د ویرې او ناهیلۍ لامل شي. ترکیه هم د امریکا اقدام رد کړی دی. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي د ایران د تیلو په وارداتو د امریکا فشارونه به د سیمې له سولې او ثبات سره مرسته ونه کړي، برعکس د ایران اوسیدونکو ته به زیان ورسوي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د اسلامي دولت تروریستي ګروپ نن پرته له شواهدو په سریلانکا کې د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست چې د 300 نه زیات خلک پکې وژل شول او سلګونه نور پکې د یک شنبه په ورځ زخمی شوي دي. دغه وسلوال د خپل اعماق خبری آژانس لاره رپورت په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د پایتخت کولمبو اوسیدونکو نن د دې حملو د وژل شوو کسانو په درناوي څو شیبې سکوت وکړ. د سریلانکا جمهور رئیس د 300 زیاتو کسانو د وژل کېدو په خاطر یو ورځ په ملکي ملي ماتم اعلان کړی دی. همداشان نن د سریلانکا صدر اعظم خبریالانو ته وویل چې تحقیق کوونکي د اسلامي دولت په ادعاګانو باندې غور کوي.
هندیانو نن سه شنبه د عمومي انتخاباتو په دریم پړاو کې رایه ورکړه. په دې ملي انتخاباتو کې چې د صدر اعظم نریندر مودي هندو ملت پال ګوند او سیاسي مخالف ګوندونه کمپاین کوي، سخت انتقادونه او د کرکې ډاک تبلیغات پکې وشو. په 14 ایالتونو کې د 112 څوکیو لپاره او په دوه متحدو سیمو کې د نن سه شنبه انتخابات وشو او ښکاري چې د پارلمان د ولسي جرګې د 533 څوکیو لپاره رایه اچول نیم تر رسیدلی اوسي. دا رایه اچونه په پړاوونو کې د مې میاشتې په 19 پای ته رسیږي او د مې په 23 به یې شمیرل پیل شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا نظر ردوي چې ګوندې د سپینې ماڼۍ سلاکاران د هغه اوامر چې فکر وکړي د جمهوري ریاست د نورمونو نه بار دي له نظره غورځوي او نه یې مني. د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ په چمن کې د ایسریا د فصح د اختر د مراسمو په اخر کې دا نظر هغه رد کړ چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې د رابرټ مولر د 438 پانو پر راپور کې ویل شوی دی چې د ټرمپ سلاکارانو د هغه اوامر له پامه غورځولي دي. ډونالډ ټرمپ وویل هیڅ چا زما اوامر نه دی رد کړي، حتی یو وړوکی امر چا نه دی رد کړی.
د برېټانیا د بکینګم د ماڼۍ نن په یوې خبري شوې اعلامې کې وویل شو چې د برېټانیا ملکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې چې د جون د 3 نه تر جون 15 پورې برېټانیا ته ورشي. راپور کې ویل شوی دی چې ښاغلی ټرمپ دا بلنه منلې ده. ټرمپ لومړی ځل تیر کال د جولای په میاشت کې برېټانیا ته رسمي سفر کړو، خو د زیاتو پلویانو تر څنګ په زرګونو خلکو په لندن کې دغه د ورتلو پر ضد مظاهرې کړې وې.
د صدر اعظم تریسا می نتاق نن ویلی دی چې د می حکومت په داسې یو قانون باندې غور کوي چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو یا بریکزیت د تایید لپاره ضرور دی. دغه نتاق خبریالانو ته ویلی دی چې د مخالف کارګر ګوند سره د بریکزیت د لارې چارو موندل د دواړو خواوو روغې جوړې ته اړتیا لري او کېدای شي چې دا قانوني لایحه د بریکزیت په جریان کې پرمختګ راولي.
امریکا په لبنان کې د حزب الله د وسلواله ډلې د مالی سرچینو د دړې وړې کولو یا لمنځ وړلو لپاره د هر ډول معلوماتو په بدل کې لس میلیونه ډالر جایزه یې خده. ډیپلوماټیک امنیت په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مایکل ایوانوف ویلي دي چې هر ډول معلومات مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 1990 میلادي کال کې د حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه.
مصر نن د سودان د حالاتو په اړه د افریقایي مشرانو یو عاجله غونډه رابللې ده. مصریانو په داسې یو وخت کې د مجلس ته جوړولو خبر ورکړی دی چې د معترضینو مشرانو د سودان په مرکز خرطوم کې د نورو مظاهرو ګواښ کړی دی.
د میانمار سترې محکمې نن د رویټرز د دوه ژورنالیستانو عرض ونه منو چې د دې ملک د محرمیت د پیړیو پخوانی رسمي قانون نه په سرغړونې محکوم شوي دي. سترې محکمې د والونو او د کیاوسو او د دې دوه ژورنالیستانو د اوه کاله بند په باره کې نور تفصیل ورنکو. د رویټرز د خبري اژانس د ژورنالیستانو مدافع وکیل کنګ مونګزاو وویل فکر کوي چې دغې فیصلې د هغوی د ملک حیثیت ته صدمه رسولې ده.
او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې په فلیپین کې د پرونی زلزلې نه وروسته چې قوت 6.1 او لږ تر لږه 1 لسنه پکې مړه شول، نن بلې زلزلې د ملک جنوبي برخه لړزولې ده. نننۍ زلزلې چې قوت 6.5 درجې وو ماسپخین مهال د ملک مرکزی سیمه لړزولې ده. د تلفاتو په باره کې سمدستي رپورت نه دی رسیدلی. ژغورونکو نن د یوې ودانۍ نه چې په زلزلې کې غورځېدلې ده یو کس ژوندی ایستلی دی. مقامات وایي زیاتره مړي او زخمیان په دې څلور پوریزې ودانۍ کې اوسېدل چې 6.3 درجې زلزلې د لوزان په ټاپو کې د پایتخت مانیلا په شمول څو نور ایالتونه هم ولړزول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د پنجشنبه په ورځ به ماسکاو کې د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په هکله درې اړخیزه غونډه وشي او په دې غونډه کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه په ناسته هم خبرې وشي. بل لور ته د سولې عالي شوراوې د زلمی خلیلزاد وروستي سفر ته هیله مند دي. په دې اړه پام وکړئ د رحیم ګل څاروان رپورټ ته.
دا سال کې چې مسکو د اپریل د میاشتې په 15مه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ درې اړخیزې ناستې کوربه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وایي د زلمی خلیلزاد وروستي سفر نه دا تمه لري چې طالبان د افغان دولت سره مخامخ مذاکرات ته وګوري.
صاحب خلیلزاد وروستي سفر ته مونږ هیله من یو چې دا به د دې لامل شي چې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شي. پام دې مخه باندې هر هغه هڅه چې کیږي، هر هغه تلاش کیږي مونږ هر کله کوو.
په خپل زلمی خلیلزاد په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې دا ځل به دې سفر کې د افغانستان د سولې له بهیر نه د نړیوالو ملاتړ لپاره کار وکړي او په کور دننه به افغان لوري ډیالوګ او مذاکرات ته وهڅوي. شنن کې وایي چې د افغان سولې ته د سیمې د ځواکونو هیوادونو ملاتړ اړین دی.
واړو چې دغه جهتونه امریکا متحده ایالات، چین او روسیا د افغانستان په قضایاو کې خپل رول په مثبت شکل باندې ادا کړي.
د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د اپریل په 20مه په سفر وتلی دی. دوی به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسی او بریتانیا ته سفرونه وکړي. د ځل سفر به د مې تر 20مې دوام وکړي. ځینې شنونکي وایي چې خلیلزاد به دا ځل طالبانو سره یو سلسله مهمو پریکړو ته ورسیږي. وید مجده وایي د بهرنیو ځواکونو وتل به د خلیلزاد په شپږم دور خبرو کې له طالبانو سره اساسي بحث وي.
طالبان ویلي دي چې په دې پړاو کې دوه مسلې مشخص کیږي. اول دا چې څه وخت د بهرني قوتونو وتل افغانستان څخه شروع کیږي او دوهمه خبره یو زمانی جدول دی چې په څومره وخت کې دا بشپړیږي. نو په دغه دوه مسایلو باندې چې کومې خبرې کیږي زه فکر کوم چې دا مهم او اساسي خبرې دي، تخنیکي خبرې پکې شتون لري او په نتیجه کې زه ویلای شم چې دا شاید یو په یو یا دوه ورځو کې فیصله ونه شي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیمه سمر د زلمی خلیلزاد سیمه ته دا سفر د تیرو سفرونو په تداوم بولی وایي متفاوت بنوي.
فکر کوم ډیر تفاوت ولري، خو د ادامه د پخوانی سفرونو څخه ده او دا سفرونه او دا ملاقاتونه د اصلي صلح د مذاکره لپاره زمينه سازي کوي.
د افغانستان د خپلین لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته دا وم سفر دی. له طالبان سره د خبرو یش پیغام دا ور شنن کې دا هم وای چې د بین افغانی ناستي بحث به هم د زل سفر کې مهم بحث وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکړه. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په همدې هدف په سفر روان شوی. ټاکل شوی د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، امریکا او چین د استازو دوهمه درې اړخیزه غونډه وشي. د مسکو راتلونکي غونډه د سولې د روانو خبرو لپاره څومره مهمه او د اهمیت وړ ده؟ د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل
لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان شخړه اوس ډېرې ژورې سیمه ییزې او نړیوال اړخونه لري. په دې ډول سره سیمه ییز هیوادونه پکې دخالت لري. موږ تاسو سکل د دې شاهد چې د افغانستان سیاسيونو یو ناقصه په مسکو کې درلودله. نو خپله مسکو د افغانستان اړوند چارو کې ډېر فعال رول لري. دویم اړخ ته چین په سیمه کې هیواد دی او په چارو باندې د هغو هم ژور اغېز شته. نو دې حالت ته په کتو دغه ډول ناستې او همغږي منځته راتلل یا بحثونه په ګډه کول تر څو یو اجماع منځته راشي ډېر زیات اهمیت لري د افغانستان د سولې د بهیر سره د مرستې لپاره.
بله رحیم صاحب، اتمن تاسو مطلع لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې په تړاو بیا په سفر وتلی دی او دا ویلی دی چې دا ځل د سفر تمرکز به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتېدو وي. اوس چې په مسکو کې په همدې اړه غونډه جوړیږي، نو ستاسو په نظر نړیوال لکه روسیا، چین او نور هیوادونه عملاً د بین الافغانی خبرو پیل کېدو کې څنګه او څه ډول همکاري کولی شي؟
موږ تاسو ته دا تیر د مسکو ناستې نه ثابته شو چې روس ډېر ژور او اغېزناک رول درلودلی شي په دې لړ کې، او بیا هم په راتلونکي کې دا کار کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او روس د پاکستان سره هم ډېر پیاوړي اړیکې لري، او په خصوص روس تیرو دوه کالو کې د پاکستان سره اړیکې لا پسې ژورې شوي دي. نو که دغه هیوادونه په ګډه سره دې ته زمینه سازي وکړي چې بین الافغاني مذاکره وشي، او همداراز د امریکا او د افغانستان حکومت ترمنځ په دې اړه باندې یو همغږي منځته راشي، او بیا بیرته د افغانستان حکومت او د سیاسيونو او د لوسونو ترمنځ همغږي منځته راشي، زه فکر کوم ډېر ضرب وکړی شي چې دا بهیر پیل او بین الافغاني مذاکره مخته لاړه شي. لیکن دغه خبره په خبرو کې کول اسانه ده، بیرته دغه همغږي رامنځته کول ډېر کار او ډېرو هلو ځلو ته شاید اړتیا ولري.
بله رحیم صاحب، لکه څنګه چې معلومه ده د مسکو غونډه هم د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي، او د سولې خبره په بین الافغاني کېدو مشروطه ده. نو په همدې اساس بد بنی چې دا پوښتنه مطرح شي چې کټول افغانان د خپل حکومت په مشرۍ دې ته تیار شي چې د طالبانو سره د پخلاینې خبرې وکړي. یعنی دا انفرادی ناست نه، فکر کوي چې طالبان به یې ومني؟
ګوري طالبان به تر هغه مرحلې پورې زما تحلیل دا دی دا خبره په علني توګه ونه مني تر څو پورې چې دوی باوري شي چې دغه د سولې بهیر هغه کې نتیجه ورکړي چې دوی غواړي، یعنې د دوی ګټې او پکې خوندي کیږي. هغې اساسي لامل دا دی چې طالبان اړ دي چې خپلو جنګیالیو ته انګېزه ورکړي، او هغوی ته دا فکر ورکړي چې دغه نظام پر ضد باندې زموږ جګړه برحقه ده. چېرې دوی مذاکرې ته کښېني نو مستقیما دغه د جګړې حقانیت تر پوښتنې لاندې راځي. نو دوی شاید تر هغه مرحلې پورې ټینګار وکړي. اما یو شی باید واضح ووایم چې تر هغې پورې چې طالب او د افغانستان حکومت سره موافقه ونه کړي، حتی که د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم جوړ جاړی هم وشي، دا د دې ضمانت نه شي کېدای چې په افغانستان کې سوله سرتاسري سوله تعمین شي. نو حتمي ده چې دوی به سره کښېني، لیکن طالبان به کوشش کوي چې تر ډېره بریده پورې د دغه کیسې نه تر هغې پورې ځان لرې وساتي تر څو چې دوی باوري شي. اوس ضرورت دلته دا دی چې د پردې تر شا د افغانستان حکومت او طالبان یو ډول بین الافغاني مذاکرې کې سره دخیل شي تر څو یو څه زمینه سازي وشي په روانو وختونو کې د رسمي مذاکراتو لپاره.
بلاخره په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه چې د نړۍ درې لوی هیوادونو استازي پکې ګډون کوي، د سولې په روانو خبرو څه رقم تاثیر ولري؟
پاکستان دا دے کہ چیر دی وکڑی شی او خپل کم گٹو دا پارا شی دا بلا بیل ہی وادون دا افغانستان دا شخڑی کو کشالا کی دا کی علی زلی کی خپل گٹی پکی خوندی کی کہ چیر دی میز پر سر دا قوی اڑخونا زواکمن اڑخونا خپل گٹی دا کی آیاری کی چیر یو بند گٹو سرا ہم سمونو خوری او ہم پر تکر کی واتی انو اسی گی نو دا شاید دیر گٹی ہوتی شی دا طول اڑخونا یا وقت لشی دا افغانستان دا سول بهیر ملاتړ په ګډه سره په یو فکر او په یو هماهنګۍ باندې کې یو همغږي پیدا شي او په پایله به دا وي چې افغانستان سول بهیر سره به ډېره زیاته مرسته وکړي.
ډېره مننه رحیم صاحب. کورم ودان.
کورم ودان صاحب خوشاله.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمنګ حق د واشنگتن د سټډیو ناوړي د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وی چې په تیر کال کې د ملکی مرګ جوړل کا چې زیاته شوه. دغه کمیسیون د جګړې په خکېلو اړخونو غږ کوي چې د جګړې قوانين مراعات کړي او د ملکی مرګ جوړل مخنیوي ته پام وکړي. د بشري حقوقو د کمیسیون مشر سیما سمر د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې په افغانستان کې اوربند اعلان کړي. خبريال حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
تیر مریز کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال و. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې په 1990 کال کې د وړم کال په پرتله په ملکی مرګ ژوبل کې 9% زیات فعالی راغلی. د ملکی مرګ ژوبل په اړه دغه کمیسون کلنی راپور شي چې د 1990 کال په اوږدو کې 3020 کسان وژل سوي او 8130 کسان ټپیان دي. راپور شي چې دغه مرګ ژوبل 8% نارینه، 3% ښځې او 20% شماندی
پتر پایان اوردن یا
په هیواد کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او لمنځوړلو لپاره غواړو چې د جګړې اړخونه سولې ته د تیاری لپاره اوربندو مني ترڅو د سولې د خبرو اترو زمينه برابر شي او افغانستان له دې جنجال خلاص شي.
د بشري حقوقو د کمیسون د راپور لمخې تر ډیره زیاته مرګ شوبله د سویل دي زون په کندهار، هلمند، زابل او ارزګان کې رامسته سوي. دغه راپور شي چې د ملکی مرګ شوبلې تر ټولو لوی عاملین د طالبانو ډله ده چې د ټولو مرګ شوبلې 35% جوړوي. دولتي او داغوی ملاتړ ځواکونه د نشتې 12% مرګ شوبلې عاملین دي او داعش بیا د 12.5% مرګ شوبلې عاملین دي.
د افغانستان حکومت په متحدینو چې غوی له حکومت سره مرسته کوي هغه خپل مرسته مشروطي کې تر هغه چې په افغانستان په جګړه کې ملکی تلفات نه کم شي او د حکومت مخالفه ډلې غوی کولای شي چې اسلامي ارزښتونو ته او اسلامي قوانینو ته ژمن ووسی.
ارواپوهان وایي چې په افغانستان کې رواني جګړې ډېرې افغانان پر رواني ناروغیو او خپګان اخته کړي او همدا د دې لامل کیږي چې په ټولنه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ټول هغه څه چې تاسو په یو ټولنه کې د بدبختۍ په نامه وینئ یا یې پیژنئ ټول د اروایي ناروغیو علائم دي. یعنی هر هغه انسان چې ناروغ سي له اروایي اړخه ستونزه پیدا کوي، احتیاط ته مخه کوي، نشه یي توکو ته مخه کوي، تاوتریخوالي ته مخه کوي، جنگ کوي، ناامیده کیږي، بیکاره کیږي، جرم کوي او مجرم کیږي.
د بشري حقوقو د کمیسون د تیر کال پر راپور کې راغلی وو چې په 1990 کال کې د جګړو لامل په افغانستان کې 3290 کسان مړه او 6101 کسان ټپیان شوي ول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار په ولایت کې ګڼ شمېر دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې د دواړو غاړو عملیاتو کې افغانان وژل کیږي او باید چې د سولې او اوربند لپاره دوی کار وکړي ترڅو د مرګ د افغانانو د وژل کېدو مخنیوي وشي. نور حال د زبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
دینی عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې دواړو غاړو اعلان کړي عملیات او جګړه د حل لار نه شي کېدی او باید د سولې او اوربند لپاره هڅې وکړي. غونډې ته دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی خبرې وکړې او ویل که جګړه ګټل کېدی نو دا دومره کلونه نه اوږدېدله.
او طالبان ورونو تر دغې میډیا له طرفه غږ کوم چې د خدای د پاره په دې مظلوم ملت افغانانو باندې رحم وکړي. د الفتح په نوم تا اعلان چې کوم کړی دی یقینا دا د ملت په مقابل کې د جنگ اعلان دی. همدارنګه د افغانستان اسلامي دولت کتا د خالد په نوم باندې کوم عملیات شروع کړی دی دا د تویم دا د ملت په مقابل کې جنگ اعلان دی. ولی دواړه طرف ته افغانان مړ کیږي.
هغه پر طالبانو غږ وکړ چې د بین الافغانی خبرو د پرمختګ لپاره دی نشاته کیږي او په مستقله توګه دی له افغان حکومت سره خبرو تکینی. یو بل دینی عالم مولوی شیراز خان عظیمی ویل د وطن خلک له جګړې ستړي دي او هر ورځ او شیبه د سولې په هڅو پسې تیریږي.
موږ وو ته دومره حاجت نه لرو، قسم دې موږ سولې ته حاجت لرو یا زمارونو، موږ سولې ته د کی ناستیو. طالبان ولا موږ صرف دا خبره کوي یا طالبان په دې ملت باندې لګ خبرو کوي، موږ طالبان ولا دا خبره کوي یا طالبان بین الاموالی صلح دانا غواړو دا خلیل ذات دا خو تاسو سره پنځه سولې زمارونو الته په قتل کې کېناستو، قسم ته لکوما چې سر زلی طالبانو د تاسو سره دا زلمی خلیلزاد کینی او بین الافغانی صلح تاسو ونه کې دا افغانانو سره په دې ګډ کور کې قسم ته لکوما صلح نه راځي.
په غونډه کې ډیر شمیر قومي مشران هم ناستو. هغه ویل چې په افغان خاوره کې روان جنگ د عقیدې نه دی او نور د ټولي وسلوالې ډلې له ورور وژنې را وګرځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د کند سوداګر وای چې د جګړو زیات زیان کاروباري خلکو ته رسیدلې دي. دوی وای که د جګړې په وخت د خلکو د سرمایه گذاری ساتنه ونی شي سوداګر به د کندز نه ووزي. پاکلی پاموکې د ګلرحیم نیازمن رپورت ده.
د کندز سوداګر وای چې اوس د کلیوالو سیمو پر ځای ښار کې جګړه کیږي او په ښار کې د دوی سوداګریز مرکزونه او ګودامونه د جګړو پر وخت خوندې نه پاتې کیږي. دوی دا هم وایي چې که د جګړې په نیت یو ډز هم کیږي زیان یې سوداګرو او عامو خلکو ته وړي، او که د سوداګرو د سرمایه ګذارۍ ساتنه ونه شي یو ځل بیا به هغه سوداګر له قندوز ښار څخه خپلې سرمایې وباسي چې څو کاله وړاندې له دغه ولایت څخه وتلي وو. د قندوز یو تن سوداګر عبدالمتین چې یو ونی وړاندې د ګازو لوی ذخیره په جګړه کې اور اخیسته وو او ټوله سرمایه لمنځه تللې داسې وایي.
دا یوازې دا مشکلات دی منګه نسی دي څل نفر دا رقم مشکلات دي نور ټانګونه دي. یو هفته مخکې د ما یو ټانکر په چشمشیر کې هلته ویشته ګوره وخت 15000 ډالر هلته خساره راوختله، اوی 1000 ډالر دلته خساره راوختله. دا ټول ما په قرض راوړی دي، دا ټول خلکو نه قرضدار ما، دا د خلکو په معاملې د خلکو پیسې سره هم خلاصه کوم. په دې وطن کې څنګه یو سړی کار وکړي، څنګه تجارت وکړي، څنګه غریبي وکړي، دا خو دا غټ مشکلات دي په دې وطن کې.
د قندوز اوسیدونکو هم وایي چې وسلوال طالبان هر وخت د خلکو له کورونو او تجارتي ځایونو څخه د سنگرونو په شکل استفاده کوي چې لامل یې د خلکو سرمایه لمنځه ځي. نوموړی سوداګر عبدالمتین زیاتوي
کله دا جنگ شروع سی راسی دما په شرکت کې د کالم خسارا کور کې مې ودرېږي چې هغه به دوی راځي کوي نو دا خسارا خو موږ تر راسی کنه موږ ملت تل در په درکد دا دما شرکت لا وری واخیست وسو زی د علت دغه د دولت په غو فیرو کوي هغه به دوی فیرو کوي دما شرکت ور واخیست دما تاوان څوک راکې.
د قندوز اوسیدونکو وای چې د دغه ولایت نه امنی په سوداګری زو د بیرغونی پر کارونو هم منفی اغیز کړي. دوی وای چې د قندوز د زینو سوداګری زو شرکتونو نو وسلوال طالبان او زین زورواکي وسلوال پیسې اخلي. د قندوز یو تن اوسیدونکی محمد آصف وای
قندوز کې د جنگ بیر لوی د دې منګتی لوی د دې د سره اکثر فابریکو ولا هم د شانتی دي چې د فابریکې ځانمن شوې د جنگ په مخابره کې دی وسو د خراب بشوي کارکون کې دی و د خپل شروع او جر شو حتی او وخت وخت د دېږي وسوم د مفایي کړي هم د شانتی د طالبانو تر په دې نه ډول مالیه غشتل کې دي نو پیسې غشتل کې هم د غنتون چې دوی نه غواړي د نور خپل کار مخته وي شم دا کار فریخ او تجارت فریخ او
خود قندوز د امنی قماندان منظور ستانگزی وایي چې هغه به قندوز بیا د تیرو کلونو په څیر حالت راتلو ته پرې نګدي.
دا زګه زور ته حکومت ز خپل تان مخ کې ولاړی خپل سر ملاس نیولې نو ته مطمئن ستر څو زنه یې مړل د دیما په قاموس کې دا شایسته نه زنه کامینه منم ام دا لبم لمدي ادرس زوایم سینا داډمن دی اوسي.
په دې وروسته یو مشته کې په قندوز کې یو ځل بیا سوداګرو پر سرمایه گذاری پیل کړي. دوی لامنیتی مسولین غواړي چې باید د خار اړوند ساحه امن کړي چې د دوی سوداګرۍ ته زیان و نه وړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
په اخره کې د سو خبرونو غټي کې واورې. په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره درې اړخیزه غونډه په ماسکو کې جوړیږي. ټاکل شوې ده چې د پنځشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې په حق له روسیې، امریکا او چین د استازو دویمه درې اړخیزه غونډه وشي. په 1990 کال کې سبان دي 3000 ملکی افغانان وژل شوی دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دي چې په تیر مریض کال کې په افغانستان کې د تاریخوالو په پیښو کې 3022 تنه ملکیان وژل شوی او 8200 کسان زخمی شوی دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې تهران او اسلام آباد په خپل سرحدونو کې د دهشتګرۍ سره د مبارزې په خاطر د چټک اقدام ګډه پوځي قطعه جوړوي او د امریکا متحده ایالات غواړي چې د ایران د عوایدو د اصلي منبع په چولو سره هغو 15 هیوادونو ته چې د ایران د تیلو د واردولو اجازه ورکړ شوي پای ته ورسوي.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مرسته.